السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده او دی وایي د تروریستانو پر ضد جګړه به نه خوشې کوي او همدارز به د سیاسي حل لارې شا هم نه پرېږدي. په اروزګان کې په عملیاتو کې سلګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی د انتخابات خپلو کمیسیونو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې ورځې ځان وژونکی برید چې نه خبریالان پکې وژل شوي په سختو ټکو غندلی. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحد ایالات د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کوي. پوره خبرونه د انتخابات خپلو کمیسیونو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو د نوملیکنې د مرکز انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي. د پوهنې وزارت ویلي که چیرته دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له ښوونځیو څخه به د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیرش به آزادی را روی تو ویل بل انتخاب نه لرو. په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقالول اسانه کار نه دی او دا به پروسه زیانمنه کړي. نو موږ مجبور یو چې امنیت لا نور ټینګ کړو. له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې وکړو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور کوټلي ګامونه واخلي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې له 1419 مرکزونو 44 مرکزونه د امنیتي ګواښونو په خاطر نه دي پرانیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځان وژونکي برید چې نه خبریالان پکې وژل شول په سختو ټکو غندلی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو نه د خلکو په د خبرېدو پر حق حمله بللې ده. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو بیړنۍ ملاتړ تړوکړي. د کابل د دوشنبې د ورځې په 2019 بریدونو کې د نه خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لک تر لګا نه وشت کسان وژل شول. په وژل شویو کې د ازادي رادیو درې خبریالان هم شامل دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې پر یوې کورولا موټر د چاودنې له امله یو تن وژل شوی. د سې شنبې په ماښام نږدې 6:30 بجې د جلال آباد ښار اتفاقی کوڅې ته نږدې پر یوې کورولا موټر چاودنه شوې. د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه د قاري صداقت پر موټر شوې چې همدې سیمې ته نږدې د ګلانو نرسري لري. نوموړی وایي په چاودنه کې قاري صداقت وژل شوی او لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه په موټر کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد او یا هم چسپکی ماین له امله شوي. ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالات اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په همدې حال کې نتنیاهو پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سوله ییز هیواد شي خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه ګټي او د شرم وړ بللی او صدر اعظم نتنیاهو دروغجن او فریبکاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد یې نه دي موندلي چې وښیي ایران له 2009 کال را په دېخوا اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې. دغې ادارې ویلي لکه څرنګه چې د دوی 2015 کال د دسمبر میاشت په راپور کې راغلي د ایران اټومي مسله نوره ختمه ده. مراکش اعلان کړی دی چې له ایران سره خپلې اړیکې په دې خاطر بندې کړي چې د حزب الله له ډلې ملاتړ کوي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوریتا ویلي دي چې د ایران سفیر له مراکش وتلی او په ایران کې هم د مراکش سفارت تړل کیږي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی له پولیساریو ډلې سره ارتباط لري. دغه ډله په الجزایر کې هم په د ایران د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی د امریکا د ایران سفارت په الجزایر کې له پولیساریو ډلې او همدارز له حزب الله ډلې سره ارتباط لري او د دوی د لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ایران حکومت تر اوسه پورې د مراکش د دغه څرګندونې او د دغه اعلان په اړه باندې کوم خبرګون نه دی ښودلی. او په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د ماسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل ښار سان پیترزبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د مې د لومړۍ نیټې یا د کارګر د ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې ګډون وکړ. که څه هم په کلني ډول د مې د لومړۍ نیټې د لاریون د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سږ کال لاریون کوونکو په روسیه کې د تلګرام د پیغامونو د اپلیکیشن د بندولو د هڅو پر ضد شعارونه ورکړل. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په موسکو کې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په مشرۍ زرګونو کسانو د تلګرام د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. ناوالنی ویلي له خپلو پلویانو سره به د مې په 15مه نیټه بله دغه شان مظاهره هم وکړي. زولمړي مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرونی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر اوستلو هم ټینګار وکړ. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړي.
اگر خواهش از اینا است که این ملت بردگی را قبول کنه،
دی وایي که د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامي قبول کړي، نو هیڅکله نه هیڅکله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژونکي ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړې دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نه شي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پاینې حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبې ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 90 کسان وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ، رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د اکسلو مرونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو 9 خبریالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د روزګان ولایت چارواکي وایي د نصرت په نوم په پیل شوی عملیاتو کې 2500 وسلوالو طالبانو ته مرګجوب له اړولې ده. د روزګان سیمایزو چارواکو وویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکني ملاتړ طالبانو ته مرګجوب له اوښتې. دوی وایي چې لسو افغان سرتیرو ته هم مرګجوب له اوښتې. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نصرت په نوم پیل شوو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ملامته کړې او ګڼ شمېر سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان چوره ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې له 15 ورځې راهیسې د افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. نو موري وای چې د یادو عملیاتو له پیل څخه تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهم کمانډانانو په ګډون 250 وسلوالو طالبانو او لسو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشکې، خو دا یو نه ویل چې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله وختې ده. په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیس او امنیتی ملی دلسو زخزیات ندی او لس نفر او زخمیان لحمل رو.
شاغلی کمتی وای پسی مکی ده وسلوالو طالبانو للوری گرن شخلل سو مینونو ده دی ده عملیاتو ده چطاک پر مختاگ مخنی ولی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د الخندق په نوم عملیات پیل کړي دي چې افغان پوځ یوازې تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په اورزګان کې د افغان پوځ د دې وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په دغه ولایت کې افغان پوځ وایي چې دغلته یې د وسلوالو طالبانو ملامته کړې او هغوی یې ځپلي دي.
ازادي راډیو نه مو اوریدل چې په اورزګان کې عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګجوب له اوښتي. وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې اکرام الله اکرام کړي.
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو په روانو نامنو حالاتو او په خونړۍ دوشنبې تبصرې او مقالې خبرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې لیکلي دي چې د کابل وروستۍ خونړۍ حملې د بیان د ازادۍ محدودولو په هدف ترسره شوې دي. ورسپانې وړاندې لیکلي چې ښکاري داسې چې له دې وروسته به رسنۍ هڅه ونه کړي چې د حملو لومړني تصویرونه راواخلي او پیښو ته رسیدنه وکړي. په مطلب کې همداشان راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر افغان معلوماتو ته د لاسرسي حق لري او د جنیوا د څلور اړخیز قرارداد له مخې هیڅوک حق نه لري چې په خبریالانو حمله وکړي. سرخط خپلواکي ورسپانې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې له قوله لیکلي له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د مسؤلیت مقرره زر تر زره احمد کړي. په مطلب کې راغلي چې یوازې په غندنو او د مخالفینو لوري د پیښې د مسؤلیت په منلو قناعت نه کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم د دوشنبې د ورځې پیښې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټولو خونړیو پیښو تر شا د پاکستان پنجابي پوځیان لاس لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دغه پلانونه د پاکستان استخباراتي اداره ISI جوړوي او د پاکستانی ملایانو په وسیله ورته د عمل جامه وراغوندي. د مطلب د لیکوال په باور پاکستانی ملایان د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټ اخلي او د جنت په وادوي انتحار او د افغانانو وژلو ته تیاروي. وایي ساخ خپلواکي ورسپانې بیا افغان حکومت پوښتلې چې په افغانستان کې روانې نامنۍ ته کوم ځواب لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې نه یوازې په چاودنو او انتحاري حملو کې ولسی افغانان وژل کیږي، بلکې له څو کالو راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې هدفي او مرموزي وژنې هم پیل شوې دي. ورسپانې لیکلي چې د سردار داود خان له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هر ډول قتلونه وژنې ترسره شوې. د سرمقالې په وروستیو کې راغلي چې له دغه ډول حملو وروسته حکومتي ویندویان میزونو ته راځي او داسې توجیهات وړاندې کوي چې اصلا منطق یې نه مني. د مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې مسله تبصره کړې او لیکلي دي چې په خبریالانو حمله جنګي جنایت دی او عاملین یې باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. او انیس دولتی ورسپانې د امنیتی حالاتو په اړه د وزیرانو شورا له قوله لیکلی چې امنیتی مسؤلین باید د خلکو د امنیت ساتلو او د تروریستي حملو مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له قوله لیکل شوي چې تروریستان د ټولو افغانانو دښمنان دي او د پوځیانو، ولسي وګړو، قوم، مذهب او سیمې تفکیک نه کوي او هیڅ معیار اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو ته ژمن نه دي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.com باندې هم اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په تر ټولو باامنه سیمه کې او تر ټولو خوندي شوې سیمې ششدره کې دوه ځانمرګو بریدونو ګڼ کسان وژل. په دې ډله کې نه خبریالان هم شامل وو چې یوازې درې کسان یې د ازادي راډیو خبریالانو. هم اخوا په کندهار کې عبدالمنان ارغان په ډزو وژل شوی و او وروسته په خوست کې هم د بی بی سی خبریال احمد شاه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوی و. په دې اونۍ کې د خبریالانو لپاره، د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ اونۍ بلل شوې ده، ځکه چې ډېر تلفات دوی ته اوښتي دي. په همدې اړوند د همدغو وروستیو پیښو په اړوند د خبریالانو د خوندیتوب په اړه او په اړوندو مسایلو په کابل کې د ازادي راډیو په سټوډیو کې زموږ همکاران اکرام الله اکرام او نسیم شفق یو ژوندی بحث تاوري میلمانه راغوختي. له هغوی سره به په همدغو موضوعاتو باندې بحث کوي. هیله ده تر پایه پورې دغه بحث تعقیب کړئ.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز رادیوی آزادی. من نسیم شفق هستم. چنانچه همکارم صفی الله استانکزی هم گفت، هرچند معمولا از ساعت 10 تا 11 برنامه دسندر و میلمانه برنامه موسیقی نشر میشه و از ساعت 11 تا 12 برنامه سرود و سخن، اما برنامه های موسیقی نمیتونیم امروز نشر کنیم به علت که شما هم در جریان هستین که روز دوشنبه در حمله انتحاری در شهر کابل سه خبرنگار رادیو آزادی و شماری از خبرنگاران دیگر شهید شدند و یک خبرنگار بی بی سی هم در خوست کشته شد و یک خبرنگار کابل نیوز هم در کندهار. در این برنامه بحث میکنیم روی همین مسائل که حمله بالای خبرنگارا از طرف کیها میشه، چرا میشه، چی تأثیر داره بر روحیه و بر کار خبرنگارا و همچنان بر گزارش دهی از وقایع و از حوادث. پیش از اینکه به بحث بپردازیم، همکارم اکرام الله اکرام در مورد زندگی خبرنگارانی که جان باختند در روز دوشنبه معلومات داره که برایتان ارائه میکنند.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. لوریدونکو مننه چې لموږ سره دی د خبرونه متردول سبجو دوام لري. اوریدونکو اوریدونکې به مرا خلول ملمنو سره به هم غږی ګول کسنګ مو چې درنو دوستانو مخکې ووریدل د دوشنبه د ورځې په پیخه کې په کابل کې نه خبريالان شهیدان شول. دي څنګه په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په دې خبريالانو په ډله کې درې د ازادي راډیو سباون کاکړ دیشکلانو خبري ویډیوګان او سپورتي راپورونه جوړول. نو موړي واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي راډیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل. خو دوشنبه د سور په لسمه په یو انتحاري حمله کې د مرګ جوړبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل د ششدرک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري قربانی شو. له سباون کاکر څخه دو کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبد الله حنانزه بل هغه خبريالو چې له ازادي راډیو سره کار کوو د تلی په لومړی نیټه و وشکلن کېده. په ازادي راډیو کې د کار دو کاله هم لانو پوره شي. نوموړي واده کړي او ماشومان نه لرل. شهید حنانزه د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمه دورانی بل هغه خبريالو چې د ازادي راډیو پوري د ازادي راډیو همکار او په دغه بریټ کې شهید شو. د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ځنګړي ونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دند ورسپارل شوی و. خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شو. ټاکل شوی و چې نو موړي رسمن د مې د میاشتې 15 نیټه له ازادي راډیو سره کار پایل کړي. اغلی محرمه دورانی د کابل پوهنتون د شریعتو د پونځي د دریم کال محصله و. دورانی ویل دا غوړي چې د اسلام هغه سره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده، نه بلکې سپېڅلې ماهیت خلکو ته وخی. شمرې فیضی ازي ل 15 کلونو رئیس ل فرانسوي خبري اجان سره د مشر اکاس پتو غدن دلرله شمره د کابل د شمالو د دوشنبه پورس تر لومړی حمله ورسته شمره د پی خزای تر رسیدله وو د فرانس پریس تر راپور لمخې تر دوهمه 14 مخ کې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام واستو چې هر څه سم دی او د اکسونو تر څنګ د پی خې د ځای ویډیو هم جوړوي د دوه مرمنی او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل غازی رسولی په کابل کې له سلورو کلونو رئیس له یک ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه د یک ټلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی وو یوه شکلن رسولی په کابل پونتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصول غازی رسولی واده نه وکړي سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو رئیس له مشل ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه د پیښې پر مهال تلاش د لومړی حمله د پوخخ لپاره سیمه تتللی وو تلاش کوزده کړي وو ټاکل شوی و ډیر ژر واده وکړي علی سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو د یو ونې مخکې له مشل ټلویزیون سره کار پیل کړو د سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو نوروز علي رجبي له یک ټلویزیون سره سکم یو کال د کمرمن په توګه کار کړو خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمن په توګه نږدې 15 کال دنده تر سره کړې و شپږویش کلن رجبي د خپل کورنۍ یوازینې د ګټي وټه سړیو د سپینسرې مور ځوانه مرمن تر شا پرې خو دی د یک ټلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي پراتلونکو سوونه کې پلار کې د خپل کوچنی اولاد یې ونلید یار محمد توخی د تلو ټلویزیون هغه کمرمن چې د دوشنبه په برید کې شهید شو د لیات ټلویزیون سره لتیر 12 کلونو رئیس کار کړو توخی سپینسر مور او پیغله خور او نواده کړي کوزدن تر شا پرې خو دا خوري د سرطان ناروغي لري چې د ور باندې درملنه کوله د 55 کلنو او ټاکل شوی و په یو میاشت کې دنه واده وکړي د په همدی ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حمله لاندې راغی او روسي په روختون کې ساور کړه د بی بی سی افغان څنګه سره لتیر یو کال رئیس کار کاوه د بی بی سی د معلوماتو لمخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکخ او وړ خبريال په توګه خپل نوم جوړ کړو احمد شاه نه ویش کلن او تیر کال کوژد کړي و د بی بی سی د معلوماتو لمخې د دې ادارې د نړیوالو خبرونو مشر جيمي انګس احمد شاه تکړه خبريال بلل او د هغه پر وژنې خوښيني سرګند
بله بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبه تان در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در این مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند امرای زنها هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات اما حالا آقای اخپلواک صافی معاون تولو نیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست آقای صافی صاحب خوش آمدین به برنامه
تشکر برادرم سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم
تشکر صافی صاحب میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها مشخصا بالای خبرنگار چی پیامدهای داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری
خب در اول ما هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی با فامیل بزرگ رسانه های افغانستان و به خانواده های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می دارم یقینا که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعا حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه های آزاد افغانستان بود خب هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه اما فرق داره حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگه برای پوشش از یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در صحه آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که ای در نو خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 16 سالی که از عمر رسانه‌های آزاد در افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طول سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر. صفیه صاحب، لکه څنګه چې مونږ مخکې موویل په دغه حمله کې ستاسي یو خبریال د تلو نیوز یو خبریال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید، که څه مونږ لنډه پیژندنه دغه وویل دغه په نور کوم معلومات دي چې تاسو له اوریدونکو سره شریکول شئ؟
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په کتار کې او په مجموع کې د موبی گروپ چې تقریبا یو لوی رسیدزه کورنۍ له په سوونو کسانو هلته کار کوي، د دې په منځ کې د ډېر د سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې وو. تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله هغوی له موبی سره او له تلو نیوز سره کار کړی دی. او که درته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پیښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره د یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متعهد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، له خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنا. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده. تر شا یې یوه بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یوه خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې د خوانه د سهار وختي مهال په دا کار ته راته تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو. دغه نه وروسته بیا به د دغه دوو مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدو خدمت کوو. خپل ټول عواید معاش او هر څه چې په لاس ورتلل د همدغه دوو مجبورو انسانانو چې یوې خور یوې مور وه د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې مونږ یې په دقیق ډول لرو د همکارانو زمونږ پیسې د نورو کمرمینانو چې دغه سره و، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بایسکل چې یوازینی امکان د تور پاتې و هغې خرڅ کړی و، او دغه پیسې په جب کې وې. او دغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې و، او خپلې مور ته مې ویلي چې زه د کار نه راشم، نو ما بایسکل خرڅ کړی دی او یو څو روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده است. صافی صاحب تشکر، به شما برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ما است. آقای شاهین سلام، اگر صدای ما را میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموعه شنونده‌های محترم رادیو آزادی، تصدیق عرض میکنم رویداد خونین 10 سور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژدی بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد 10 سور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده‌ها وحشت پیدا کردند ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست دیگه با وحشت پیدا کردند، ترس پیدا کردند. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت می‌خواهد و میگم ما میخواییم تغییر شغل بودن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب
بله آقای شاهین، فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر، تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدند، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکلی از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب، کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع این یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات 7 روز آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بلگونه هدفمند کشته میشه و مورد اصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندانه واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در قندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگیم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه که خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگاران در صحنه حضور پیدا میکنن و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگارا و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام اینمی جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شا در خوست، این پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیره. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم، بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاورت های بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازه.
بله، تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب به صحبت‌های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره‌های استودیو را هم برای شنونده‌ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زیتمنه شفق صاحب. درنو دوستانو، کو تاسو هم را سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 0999 45 45 0922 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، کولی شي پم دې را سره خپل احساسات او د خپل خبرګونونه شریک کړئ.
بله شاهین صاحب، بفرمایید. شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم، به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. آن چیزی که در همایش های دو روز اخیر مراسم های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم این که از دولت بارها ایره بخواهیم که چی برنامه برای تامین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنه و میخواییم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنند. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم. امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی و چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاهی تردیدها بر اینه که پشت سر این قضایا خود دولت هم سهم داره.
دیر زیات مننه شاهین صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مور سره شریک کړل. صافیه صاحب لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شوارونه ورکی په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب پاړو راتلونکي تهدیدونه هم موجود دي. دایشي اسلامي دولت ډلې چې دغه پیخي دغه حملو مسولیت منلې ده، ویلې دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل دی، یعنی لدین اورس سبا نور دغه ډول حمله په دوی باندې وشي. در راتلونکو تهدیدونو څنګه راځوي تاسو؟
خب یو خبر خو بالکل ښکاره ده، واضح ده، ټول په دې پیوږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوریان امنیت کړه د رسنۍ او د تحفظ په مشروع کې د کابل د اوسیدونکو د پسند خلکو هغه ډېر واضح ده. او په هغه اعلامیه کې هم چې له پیښې تقریبا 15 ساعته وروسته د بیلابیلو رسنیو ډېر معتبره ژورنالیستان خبرنګاران راټول شو او د پیښې په ځای کې اعلامیه ورکړه. په هغه کې په څرګند ډول همدغه نیمګړتیا ته پام شوی دی، یادونه شوې ده چې حکومت په دغه ځانګړي پیښه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکام. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پیښې کېږي، دغه احتمال خو مخکې مونږ په وخت کې دو چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابل پورې او تر خوست پورې، دا په خپله یو ډېر لوی سوال دی چې په دې باندې همدا اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یوه خبره بله هم وکړم چې د ناهیلیو سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په هماغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنګارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول سره ډېر قوي غږ پورته شو. یعنې د دې معنا دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په د تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غورځول ډیر اسان کار هم نه دی. یعنی مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د دې ټولو باوجود زه مطمئن یم چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادۍ غږ به هم وچتي او دا فعالیت به دوام لري کیدیش قربانیان لکه د تیر 14-15 کلو کې موږ ګرنه شمیر کې قربانیان ورکړي دي. یو واځي پروسه کال موږ شلتنو باندې د ډګر کارکونکو په چون لا سوار کو نو وګورو اوس د حکومت هم ذمہواری ده. البته د هر رسنۍ لپاره د هر رسنۍ د مدیر لپاره د خپل همکار د امنیت خوندیتوب دا ډیر لومړی سوال ده. نو زما خو پوره باور ده چې هم د رسنۍ مدیران هم حکومت حتمن با پدی بانی دیر چی دی بحث که او لار چاری بودید پاک پاک پاک
دیر زیاده من نصفی سی بیرت با را گروزو پا نگرهار که ازاد خبریال عبدالله هود را سرم داود در تلیفون پلی که دا برات دا خطیز و ولیتونو دا خبریالانو دا طولنو غبرگونو نا دا غپی خو پا علا را تاوی خپل احساسات برا سر شریکی هود سی پستره مشی میره بانی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بس مهربانی وکړه خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبر اعلان دي دوی تبه ناستې کړې دي په دې اړوند باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وایي.
بالکل مننه. رښتیا ورستۍ پیښې د ژورنالستانو پر وړاندې ډېرې بوږنوونکې وې. په تېره د ازادي راډیو لپاره چې په ورستۍ پیښه کې درې شهیدان له لاسه ورکړل درې شهیدان یې ورکړل په ټوله کې زموږ دا حالت دی. د جګړو چې شروع شوي دي ژورنالیست تبن ورسره زیانمن دی پکې وژل کېږي او بدبختي دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالی نه شو چې ژورنالیستان ژوند ته پام وکړي. د دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالی نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډېره مو کړی ده دا کار مو کړی دی خو موږ لا بریالي شوي نه یو چې د جګړې سکېل غاړې خاني کړو چې موږ تر اوسه په یو طرف کې واقع نه یو. وروستۍ پېښې دومره بوږنوونکي دي. موږ چې کومه رسم کړې دي رښتیا هم ډېرې عجیبه وې. په موږ یې تاثرات داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستانو د کورنیو لخوا مستقیما ویل شوي دي چې یا ژورنالیزم پرېږده یا د کورنۍ پرېږده. یعنې دا د وروستیو پېښو تاثرات دي په موږ باندې. زه چې څو شېبو لپاره فکر کوم زه ژورنالیست یم رښتیا هم خپل مرګ مې سترګو ته کېږي او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکېل یو.
هود صاحب خوب در زون شرق هم شما یادواری کردین به خصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحوه در اواخر افزایش یافته. بر اساس معلومات ما هم حتی برخی خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشان ادامه بدهن. ای چقدر تانسته روی روحیای ببخشین روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند؟
ګوره ما مخکې یاده کړه تاثرات خدای دي چې کورنۍ نورې دې تیاری نه دي چې ژورنالستان پرېږدي. ژورنالستان تیار دي. دا غږ خاموشه کېدو غږ نه دی. د بیان ازادۍ غږ څوک نه شي خاموشه کولی. موږ به وژل کېږو خو لکه کورنۍ راسره په ستونزو کې دي. دا اوس په ختیځه سیمه کې د لسو زیات ژورنالستان زه پېژنم چې کورنۍ ورته مستقیما ویلي دي چې یا کورنۍ پرېږدي یا ژورنالیزم پرېږده. مګر هغوی دي په دې دا یې تاثر دی بد تاثر دی. اوس په ختیځه سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځه سیمه کې ژورنالستان ته ډېر ګواښونه کېږي. ټلیفون له لارې دی، ایمیل له لارې دی، میسیجونو له لارې دوی ته ګواښونه کېږي. موږ یې بیولوژي لرو. موږ دلته زموږ په سیمه کې چې کوم ژورنالستانو هغه مسؤلین ټاکل شوي دي هغوی هم جریان کې چوري هغه بیولګې م ورته ورکړي. دوی خبرې هم کړي دي خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې ښکېلې غاړو ته قناعت ورکړو چې موږ بې طرفه خلک یو. زموږ په اړه باید خیال وساتل شي.
څوک مسئولیت لري؟ کیها مسئولیت دارند؟ باید کیها اقدام بکنند؟ حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دی قسمت مسئولیت دارند؟
بله، تاسو خپلواک صاحب ناس یې تر ټولو زیات مسئولیت زه خپلواک صاحب ته راځي. کومه دی مشر دی زموږ یوازې د عمر د تجربې له نگاهه نه دی. دی زموږ په افغانستان کې ژورنالستانو مشري هم په غاړه لري. موږ ولې ونه توانېدو چې ژورنالستانو په اړه وسلوالو ته قناعت ورکړو؟ صحیح د حکومت پیل دی. زه د حکومت دا توانایی نلری چې موږ زموږ ژوند خوندي کړي او رښتیا هم نه لري. په ده به سترګې نه پټو. دومره د حکومت په خپله ډېر کمزوری دی. دومره کمزوري حکومت په شتون کې ژورنالستانو مشران چې څوک دي هغوی باید د ژورنالیست د ژوند د خوندیتوب لپاره اړیکې ولري. هغوی او هغه ډلې چې په جګړه کې ښکیل دي هغوی ته قناعت ورکړي لږ تر لږه زموږ په اړه.
ډېره زیاته مننه هوډ صاحب. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې خپل احساسات مو را سره شریک کړل.
مننه. تشکر. خب حالا هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستند. آقای جوزجانی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر جوزجانی صاحب. شما هم صحبت ها را شورید نام از صافی صاحب انشالله و هم از هود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات. در مورد حملات اخیر که صورت گرفت به خصوص که تعداد از خبرنگارا او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست، میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید. حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول به شما، به تمام همکارای عزیز شما، مهمانای بس، شنونده های عزیز سلام های خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم و سلام اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا، خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده. از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس، برای زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر و جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته، جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم. الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم شان می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسایتان را نکشین. مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه. نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خود به دست خود از بین نبرین، خود نکشین. یک دوم میگه که یعنی همنوع خود نکشین، همدیگر را نکشین. مسلمان ها در بین همدیگر، جوامی بشری، جامعه انسانیت از من حیث انسان در بین همدیگر به مانند یک نفس واحد است، یعنی همدیگر را از بین نبرین. چرا؟ به خاطر ای که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است. این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده، حق گرفتنش از الله است، به دوش الله است. پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیه بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم. چیزی که حرام باشه او حرام است. جنایت جنایت است، هر کسی که انجام بده. ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی داعش میای جنایت انجام میده، فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده، طالبا جنایت انجام میده. در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعض جنایت ها در حوادث کندوز فرای جاها شده. امریکایی ها میای جنایت انجام میده. جنایت جنایت است، ولو که ما بکنم شما بکنین، هر گروه هر جنا بکنه، جنایت جنایت است، حرام است. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی بکشه یک نفس را، من قتل نفسا بغیر نفس، بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره، یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت، فساد، خوف و ترس در میان مردم که یعنی بدامنی را ایجاد بکنه. او چی میگه؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، گویان که تمام انسانیت را از بین برده. یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است. یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک انسان را حیات میبخشه او را تداوی میکنه، گویان که تمام انسانیت را نجات داده. ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده، به انسان چقدر عزت داده. حتی حقوق مسلمه‌ای که برای انسان‌ها از طرف دین، از طرف شریعت داده شده، او در قرآن عظیم و شان
در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره.
بله جوجانی صاحب
هیچ بفرمایید.
جوجانی صاحب محترم خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است، همچو حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و دو خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم. این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی‌تدبیری و بی‌برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقع شده. قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. من من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم. امروز در هر جبهه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در این سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد اینمی سرزمین است. پس درست امروز همه ما و شما قربانی توطئه‌های بیرونی هستیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچاره در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک، در روی سرک اونا ایچی می خاک و گل می خورن، بر دم انتحار انفجار اونا برابر است، بر دم قوتهای زورگوی اونا مواجه است. اما اینا همه بر می گرده به اینکه تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچی بکنه، به خاطر ای که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است، از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت مآب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرائیه، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال انمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را قانی میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر زیادت من نجوز جانی سب
سلامت
باشید،
تشکر
جوجانی صاحب، بسیار بسیار تشکر. انشاءالله به شما بعد از ساعت 11 حتما بر میگردیم. مهربانی میکنم صاحب،
دیر زیادت من نجوجانی صاحب. صافی صاحب بیا تاسو ترزو مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبد الله هوټ ځینی خبرې لرلې، په ځانګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کوو، په ځانګړي ډول تاسو نوم واخست، کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې؟
ټول موږ مسولیت لرو. زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره جوړ کړه. امنیت تامین دا یو ډیره لویه مسله ده، او دا په خواشنۍ سره چې د مملکت په سطحه یو لوی بحث دی، یو لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره ده چې ګواکې زه هم یو له هغو کسانو یم، او بالکل زه د یو خبر ریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هیواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسؤلیت احساسوم. خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسؤلیت نه لرم. د رسنیو کمیسیون چې زه پکې کار کوم ټول رسنیو کمیسیون هغه کاملا متفاوت دی. کار اړخ د ژورنالستانو د حقونو دفاع او ملاتړ او د آزادو رسنیو دفاع او ملاتړ دا ټول شیان پکې شامل دي. د کار بده ولې دوی کېدای شي له دې نه خبر ولري چې همدا اوس یوه ګډه کمیټه جوړه ده د رسنیو د حمایت او ملاتړ ټولنې پکې دي. د اتحادیو استازی ورته دي د حکومت لوړ پوړي چې بخنه وړاندې کوځي کوم د ټول یو کمیټه ده. اما زه من هیڅ د یو خبريال یوازې د حکومت اجرایي ځواک نه لرم او څه چې کولای شم هغه دا چې یو څه تایید کوم په یو څه اعتراض وکړم. دا کار په دوامدار ډول باندې مخې ته روان دی. تاسو کېدای شي د غرور به د دې نه خبر یا به نه یي چې له دغه دوشنبه د خونړۍ پیښې نه راوروستو تقریبا دوه ډېرې مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر په چوکاټ کې د رسنیو له استازو سره شوې دي او پوښتنه هم دا ده چې څه ډول د خبریالانو خوندیتوب دغه شي. اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنیو کار ګوري د رسنیو کار د ژورنالستانو کار په ځانګړي ډول د آزادو رسنیو کار خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملي د کلونو د ژوند تجربه مې ده داسې به ډېر کم خبرنګار او کم رسنۍ به پیدا شي چې هغه چاته تور ووایي یا چاته سپین ووایي. داسې به ډېر کم پیدا شي چې ووایي چې یاره دا کار ښه شوی دی دا کار بد شوی دی. د رسنیو کار د خبریالانو کار بخښنه غواړم هغه تایید یا تردید نه دی، هغه د چا غندنه او ملاتړ نه دی. د خبرنګار دنده او وظیفه د اطلاعاتو انتقال دی. هر پیخه چې رامنځته کیږي خبری پیخه چې هغه خبری اړخ ولري او په یو ډول نه یو ډول د افغانستان خلک دغه نه متاثر کیږي، د یوې رسنۍ لیدونکي او اوریدونکي دغه نه متاثر کیږي، نو د رسنۍ او د خبرنګار دنده هم ده چې دغه په اړه معلومات راټول کړي. څه پیښ شوی دي، څنګه پیښ شوی دي، چیرې پیښ شوی دي، څوک پکې خېلو، ټول همدغه معلومات دي په بې پرې ډول ورکوي. رسنۍ د رسنیو کار سیاست نه دی، د رسنیو کار ډلبازي نه ده. د رسنیو کار د یو چا د ملا تړل او د بل د خپو وهل نه دي او دا کار نه کوي رسنۍ. اصلا مهم خبره په دې منځ کې دا ده چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل خواوې هغه که دولت دی، هغه که د دولت مخالفین دي، هر ډله چې دا ټول زورواکي دي. موږ او تاسو وینو چې یوازې حکومت او طالب هم نه دي، ګڼې نورې ډلې او دغه هم دي چې خبرنګارانې همیشه ګوښلي دي، وهلي دي، بندیان کړي دي، تر دې پورې د پورې ډېر کارونه له دې ټولو نه هغه غوښتنه چې کېدای شي او هغه څه چې د بیان ازادي یو بشري حق دی، دا الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړی حق دی. نو دا ټول باید د مراتو کې احترام وکړي، درناوی
بس په مخ ته وړو. یو زیات شمېر خلک په دې باور لري او انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب زیاتره ټولنه یوازې شمېر اعلانې د کال په وروستیو کې کینی شمېر اعلان کې او کانفرنس ورکی وو چې په دغه کال کې د عمر خبریالانو خپل ژوند د لاسه په
خبر رسنیو د ملاتړ ټولنو کارم څه دی ګوره دغه د کار یو برخه ده. دا د کار یو برخه ده چې هغه پر دې نظارت کوي، له خبرنګار سره څه پیښیږي، له رسنۍ سره څه پیښیږي، دا ټول معلومات درج کوي. د کار یو برخه دا ده چې میاش په میاش، وخت په وخت، په اروپا کې، په کال کې د خپل څه ملاحظات او څه کنټرول او نظارت او دغه بهیر چې څاري په خره کې رپورت هم ورکړي. دا د کار یو برخه ده. اما د دې معنا دا نه ده چې دوی ګوکه پر اختیار تش یو رپورت په اخر د کار کې یا په یو ټاکلي وخت کې تسلیموي او نور کار نه کوي. ها زه دا منم د یو خبرنګار په حیث زه په خپله د رسنیو د ملاتړ د ټولنو په کار باندې هغه څه چې لازمه ده، هغه څه چې تمه کیږي، زه قانع پې نه یم. مشکلات ورپکې شته دي، متاسفانه زموږ ټولنه ویشلې ټولنه ده. موږ په سیاست کې وشلی او په ژبه باندې سره وشلی او په سمت باندې سره وشلی او د مصاب د ویش حد سره وانه دی او متاسفانه چې رسنۍ هم په همدې قطار کې متاثر دي د رسنۍ او مدافع ټولنه هم په یو نه یو ډول په خوښنۍ سره د خبر کول غواړم وایم چې له دغه حالاتونه له دغه ویش نه د هم په یو ډول متاثر دي په کار کې به ستونزي خو لیوې مخې په دې هر څه د چل پاره خل چې ګواکې هیڅ نه دي کړی فکر کوم دا مې انصاف نه دی کوشش کوي اتروان دي اوس د فدراسیون په چوکاټ کې دغه ټول اتحادي یو ډول انتظام په کې درامنځته کېدو په حال کې دی د دې په ځای چې دوی فرقو باندې مخې ته لاړ شي لکه د تیرو کلونو تجربه یو پرمختګ دا وشو چې د ټول اتحادي بنسټونو سازمانونه په یو فدراسیون کې راټول شوي دي اول ته د مختلف عرصو کې د کار د تعقیب لپاره تقریبا د اتحادیو په منځ کې سره وشلې دي او غږ په واحد ډول دا یو پرمختګ دی او زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې ورو ورو دا کار نتیجه ورکړي او بالاخره د غږ مرسا شي او لازم فشار د ټولنې غیر د فشار دراوړو نه نور څه نشي کولای او هغه لازم فشار چې هغه قوت چې پاتې کې زما هیله دا ده چې ان شاء الله په روانو موده کې میاشتو کې او په روانو کلونو کې به دغه قوت پیدا کړي.
بله تشکر صافی صاحب. خب آیسته آیسته به ساعت 11 نزدیک میشیم که وقت خبرهای ما هم میشه، اما پیش از او صافی صاحب در بعد از 11 بجه انشاءالله بیشتر روی راه حل ها و مسئولیت های نهاد های دفاع از خبرنگارا بیشتر صحبت خواد کردیم و همچنان شنونده ها را نتانستیم در امرای خود داشته باشیم. بعد از ساعت 11 خبرها که نشر میشه انشاءالله با شنونده ها هم در تماس خواد شدیم از طریق تلفن. اما حالا ساعت 11 بجه میشه و مایک را به مصطفی صدیقی همکار ما در استودیوی پراگ می سپاریم و بعد از خبرها انشاءالله